د مخام شپک بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، د نن ورځې ماښامنۍ خبري مجلې ته زه احمد تکل او زما تخنیکي همکار امان الله امیرزای ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې خبرونه او راپورونه لرو. ایشیا فاونډیشن په افغانستان کې د خپل سروې پر بنسټ په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان په سلو کې نږدې 60 وګړي د خپل راتلونکي له امنیت څخه ډاډمن نه دي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په دې خبرونه کې راپورونه خبرو، خو د هر څه له خبرونو وروسته لومړی اسمت څاروان د افغانستان سیمې او نړۍ کورنۍ اوبخې خبرونه اوروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي د امنیتی موافقې په اړه کرځای لا هم پر خپل دریز ټینګار کوي. د یمن په دفاع وزارت کې د حمله په نتیجه کې لشتر لږه 15 وشل شوی او له اعتراضونو سره سره اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو کوربره. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي نن موبایل د افغانستان ولسمشر لا هم د راتلونکي کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته وخت پوري له امریکا سره د امنیتی موافقې لاسلیک کولو ته حاضر نه دی. جیمز ډابنز چې کابل ته په سفر تللی، اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته موبایل د ولسمشر کرزي سره ولیدل او له طالبانو سره د پخلاینې د هڅو په باب مفصل خبري ورسره وکړي. ډابنز موبایل له طالبانو سره د سولې خبري له دې کبله لخن سره مخامخ دي چې طالبان خبري نه کوي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي له امریکا سره امنیتی تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو مسول موسی محمودی نن په بلخ کې د یو شمیر مدني ټولنو د فعالانو یوې غونډې ته وویل له امریکا سره د افغانستان امنیتی تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي. د ایشیا فاونډیشن یو تازه سروي شي چې د افغانستان ډیر خلک د راتلونکي کال انتخاباتو ته هیله مند دي. د یادی ټولنې مرستیال عبد الله احمد زیدن په کابل کې د ایشیا فاونډیشن د کالنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل شپږ 50% افغانان د راتلونکي کال انتخاباتو ته هیله لري او وایي چې په ژوند کې به مثبت بدلون راشي. د کندهار امنیتی چارواکي وایي د میمن ولسوالۍ په بازار کې د بهرنیو ځواکونو په یو کاروان د موټر په وسیله انتحاري حمله شوې چې څلور بهرنیان پکې ټپیان شوي دي. د میمن ولسوالۍ امنیت قمندان دوهم چارمن عبدالله ازادي راډیو ته وویل پېښه نن شاوخوا یوه بجه شوې چې لکه بلې یو شمېر عام کسان هم ټپیان شوي دي. له بلې خوا د کندهار چارواکي وایي په تېره یوه اونۍ کې 11 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د کندهار ولایت د امنیت عامر سمنوال رحمت الله اطراف فینن په یو غونډه کې وویل په تیر ونې کې د کندهار په شاره او اړوند ولسوالیو کې د دولت یو لس وسلوال مخالفان وژل شوی، 15 ژوبل دي او 14 نور له یو شمیر سپکو درنو وسلو سره نیول شوی دي. د کابل هوایي ډګر پولیس وایي څلور کسانې چې غوښتلې شاوخوا 15 کیلوګرامه هیروئین په خپلو ګیډو کې هندستان ته قاچاق کړي نیولې دي. د کابل د هوایي ډګر د پولیسو قماندان جنرال حقنواز حقیار نن خبريالانو ته وویل
څلور تنه چې مخادره توکي وخت هندستان ته انتقال کی، البته په خپل بطن کې مونږ وکولای سل چې دوی گرفتار کو. ابتدایي تحقیق د قضیه تکمیل شوې دي، قضیه عدلي او قضیه اورګان ته محول شوې ده.
نو موږ د دې کسانو د نیول کېدو دقیقه نیټه ونه شوډله. یمنی چارواکي وایي دغه هیواد په دفاع وزارت کې 14 او حملو لشتر لږه 15 وشلې او 30 نور ژوبل کړي دي. د یمن په مرکز صنعا کې دغه هیواد د دفاع وزارت په ودانه کې لومړی د موټر بم ځان وژون کې 14 وشوه او ورپسې وسلوال کسان په بل موټر کې د وزارت ودانه ته ننوتل. پوځي او طبي سرچینې وایي په وژل شوو کسانو کې د یو لویدیځوال په ګډون لشتر لږه 6 ډاکټران هم شامل دي. د یمن دفاع وزارت په خپل ویپانه کې ویلي چې د دفاع وزارت د ودانیو د کمپلیکس په منځ کې یو روغتون په نښه شوی، روغتون ته سخت زیان اوښتی دی. په داسې حال کې چې د اوکراین د حکومت له لوري له اروپایي اتحادیې سره د نږدې اړیکو د موافقې د ردولو په خاطر اعتراضونه دوام لري، اوکراین نن د جګپوړو بهرنیو ډیپلوماتانو کوربه دی. په زرګونو اعتراض کوونکي د کیف د خپلواکۍ په چوکې مظاهرې ته دوام ورکوي او ګڼو نورو د حکومتي ودانیو محاصرې ته دوام ورکړی دی. په همدې حال کې په پارلمان کې د اپوزیسیون وکیلانو د پارلمان د غونډې مخه ونیوله. د اوکراین صدراعظم میکولا آزاروف د اروپا د امنیت او همکارۍ د ټولنې د وزیرانو د غونډې په پرانیستونکي وینا کې مظاهرې او اعتراضونه په یوه هیواد کې چې دیموکراسي د انکشاف په حال کې دي یو مخ عادي وبلل. د په عین حال کې وویل شکاره ده چه دا موقتی ستونزه ده. مجوایی کم کسان چه دا کار کوي دوی دا قانون سرغړونه کوي. دا پرمختګ لپاره اروپایی لار نده. موږ له دوی غواړو چه لانجمنی مسئله د خبرو پر میز حل کړي. تر دې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین د مرکز کیف ښار د خپلواکۍ په چوکي د اوکراین له اروپا پلو اعتراض کوونکو سره ولیدل. عراقي چارواکو نن وویل پولیسو پر یوه سوداګري مرکز وروسته له دې برید وکړ چې وسلوالو کسانو له هغه ځایه د پولیسو په څنګلوري ماموریت یا حوزې د حملې لپاره کار واخیست. وسلوال سخت دریزی د شپې په تیاره کې د سوداګری مرکز بام ته وختل او له هغه ځایه د پولیسو او ملکیانو لور ته لاسي بمونه وغورځول او ډزې پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د اسرائیلو صدر اعظم نتانیاهو ته وویل د نړیوالو طاقتونو سره له موقتي اتومي معاملې سره سره باید د ایران پر ضد په اصلي بندیزونه پر خپل حال پاتې وي. کیری دا څرګندونې وروسته له دې په بیت المقدس کې وکړې چې له نتانیاهو سره یې وکتل. نتانیاهو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته وویل باید داسې ګامونه واخیستل شي چې د ایران پر ضد نور بندیزونه لیرې شي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي د چین له لوري د دغه هیواد په ختیځ کې پر سمندر د نوي هوایي دفاعي زون ټاکنې په سیمه کې خورا زیاته ویره پارولې ده. بایدن نن وویل چې د په بیجنګ کې پرون د چین له ولسمشر شي یان پینګ سره په خبرو کې پر دې زون د اوباما د حکومت سخت اعتراضونه څرګند کړل.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبرې مجله اورئ. قدر من اوریدونکو د دې خپرونې په دوام کې و با وری چه د ایشا فاونډیشن د یوې سروې له مخې د افغانستان په سلو کې نږدې 60 وګړي د خپل راتلونکي د امنیت په اړه اندېښنه لري. د اندېښنې بالا یو کارپوس را په مرکه کې وڅېړو.
خلک داسې فکر کوي چې که چېرته دا تړون لاسلیک نه شي نو خدای مکړه هغه پخوانۍ تجربې چې خلک لري هغه بیا تکرار نه شي.
په کابل کې په یو ملي کانفرنس کې د راتلونکو 500 کلونو لپاره د سالنګ د لوی لارې پر پراختیا خبرې وشوې. ولسمشر حامد کرزای وی له هغه رسنیو سره به قانوني چلند وشي چې د قومي شخړو اور تلمن وهي. د ملي موزیم مسول چارواکي د هیواد د ورکو تاریخي آثارو د بیا موندنې لپاره د هڅو د چټکولو خبر ورکړی او په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا والی او چارواکو په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته د بي پيلوټ الوتکو د حملو په اعتراض کې غونډه کړې. اورېدو ته را سره اوسئ. ایشا فاونډیشن وای په افغانستان کې له امنیتي پلوه د خلکو اندېښنې د تیر کال په پرتله 11 په سلو کې زیاتې شوې. په افغانستان کې د ایشا فاونډیشن دفتر نن وویل دوی د یوې تازه سروې په ترڅ کې موندلې چې د ناامنیو ترڅنګ بیکاري، اداري فساد او بېوزلي د خلکو لپاره لوی ستونزې جوړوي. په کابل کې د ایشا فاونډیشن مسؤلانو په دې اړه د یوې سروې نتایج خپاره کړل چې په کې راغلي په سلو کې 80 افغانان په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون له امنیتي وزې سره تړلی بولي. په دې اړه جزئیات په کابل کې د ازادۍ راډیو د خبریال نسیم شفق په راپور کې واوري.
ایشیا فاونډیشن د 2013 میلادي کال د سروې د افغانستان په څلور دیرشو ولایتونو کې کړی چې امنیتي اندېښنې، اقتصادي وده، بوختیا، حکومتي خدمات او د سیاسي ګډون مسایل پکې شامل دي. په کابل کې د ایشیا فاونډیشن مرستیال عبدالله احمدزی د دې سروې د نتایجو د اعلانولو پر مهال وویل چې په دې سروې کې د افغانستان په ښارونو او کلیو کې له څه باندې 9000 کسانو سره مرکې شوې. ښاغلی احمدزی وویل چې په دې سروې کې د خلکو عمده اندېښنه له امنیتي ستونزو څخه وه.
در مورد بزرگترین مشکلی کې اونا
د وی هغوی یعنی ځواب ورکوونکو د هیواد په سطحه لوی ستونزه نه امنی ښودلې. خو په سیمه ییزه سطحه چې کله د لومړیتوب پوښتنه مطرح شوې نو ځواب یې مختلف دی. یعنی زموږ خلک خپل لومړیتوب اشتغال، کار او بوختیا بللې ده. له هغو خلکو چې په سروې کې پوښتل شوي دي 95% یې په راتلونکي کې د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده، په داسې حال کې چې تیر کال دا رقم 80% وه. عبدالله احمدزی وایي چې په دې سروې کې سربیره پر ناامنیو، اداري فساد، بیکاري او بېوزلي هم د خلکو له عمده ستونزو څخه بلل شوي. هغه وویل چې 80% خلکو په دولتي ادارو کې اداري فساد د جدي ستونزې په توګه یاد کړی دی. د ایشا فاونډیشن د 2013 میلادي کال په سروې کې ویل شوی چې د ناامنۍ له امله د دوی سروې کوونکي ځینو کلیو ته نه دي تللي، بلکې له هغو خلکو سره یې خبرې کړي چې له لرې پرتو سیمونه ښارونو ته راغلي وو. په کابل کې د ایشیا فاونډیشن مرستیال وایي چې د روان کال په سروې کې له خلکو نه د دوی یوه اساسي پوښتنه د روانو انتخاباتو په اړه وه. د څرګنده کړه چې د افغانستان 55% خلکو انتخاباتو ته په خپل ژوند کې د مثبت بدلون په توګه کتلي، خو ویلي دي چې په انتخاباتو کې د دوی ګډون له امنیتي وضع سره تړاو لري.
بیشتر از 80% پاسخ دهندگان
دی وی سباند 80% جواب ورکونکو ویلی چې د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو لپاره زموږ تصمیم په بشپړ ډول د انتخاباتو په ورځ امنیتی وظیفوري اړه لري. نو لدې نه ښکاری چې امنیتی ستونزې تر ټولو لوی اندېښنه ده. په عین حال کې د ایشیا فاونډیشن د خزو د څنګه مسؤوله نجله ایوبی وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې خزې هم د خپل ګډون په اړه اندېښمنې دي. د دې په خبره په افغانستان کې 50% خزي د نارینه او په سیر پر روانو انتخاباتو کې خپل ګډون امنیتی وضعیت سره تړلې بولی. د ایشیا فاونډیشن د سروې لمخې په ملي شورا او دولتي ادارو د خلکو باور کم شوی، خو برعکس پر امنیتی ارګانونو د هغوی اعتماد زیات شوی دی.
پر راپور کې مو د ایشیا فاونډیشن د نوی راپور جزئیات اوریدل چې وایي د افغانستان په سلو کې نږدې 60 وګړي د خپل راتلونکي د امنیت په اړه اندېښنه لري. د دې راپور د څېړنې لپاره مې د پاچاخان د سولې او کړکیچ حلولو د تحقیقاتي مرکز لغړي حسیب الله شنواری سره مرکه وکړه، او په پایل کې مې وپوښته چې دته د ایشیا فاونډیشن دا راپور څومره اعتباري او موثق ښکاري.
باید وایم چې دغه شمیره یا دغه فصلنه دومره ډیره نه ده ډیره شوې، یعنی ډیر نه ده لوړه شوې. که تاسو د دې سروې پخوانۍ سلونه ته وګورئ، په 2012 کې 40 او په 2011 کې 55 ختلی وه، او دا دومره د حیرانتیا خبره هم نه ده. یعنی که موږ وګورو په افغانستان کې د خلکو اندېښنه له دې هم ډیره ده د نام نه پاړه، او هغه بیلابیل فکتورونه لري.
بله، دا فکر کوي چې د همدغو اندېښنو یوه برخه ده.
بله، دا ټول هغه څه دي چې دغه اندېښنې ډېرې کړې دي. یعنی بل یو مهم فکتور په دې کې تکلیف اوس مهال دغه د ستراتیژیک تړون د لاسلیک موضوع ده. خلک داسې فکر کوي چې که چېرې دا تړون لاسلیک نه شي نو خدای مکړه هغه پخوانۍ تجربې چې خلک لري هغه بیا تکرار نه شي، بیا هماغسې ګډوډي رامنځته نه شي، هماغسې کورني جنګونه رامنځته نه شي، یرغلونه رامنځته کېږي او چپاول رامنځته کېږي. دا ټول هغه څه دي چې د خلکو اندېښنې ډېرې کړي دي، او خلک د خپل امن په اړه یعنی باور نه کوي چې د دوی ژوند او د دوی کورنۍ به په امن کې وي.
په داسې یو حالت کې د داسې یوې اعتبار ټولنې لخوا، یعنی د ایشیا فاونډیشن لخوا، په راپور کې د دې اندېښنو کم خودل فکر کوي چې یو عمدي هدف لري، او که سروې ډېره اعتباري نه ده، علت څه دی؟
زه به عموما وغږېږم. زه په افغانستان کې څېړنه او سروې زه ډاډ ورکوم چې یوه سروې هم په دقیق ډول نه ده شوې، او ډېرو په افغانستان کې په اوس مهال کې ډېرو سیمو ته تګ راتګ سخت دی. څنګه موږ وکړی شو چې د خلکو سره خبرې وکړو، له هغوی څخه معلومات راغونډ کړو؟ اکثره دا پښتون لیکونه په خپله په ښار کې ډک شوي، خو نوم پرې د اطرافو کې غبل شوی دی. یو ستر لامل په خپله دغه ناامني ده چې دوی نشي کولی چې دوی لاړ شي هغه سیمې ته د خلکو څخه معلومات راغونډ کړي. په ډېره کمه پیمانه له خلکو سره هغه په خارونو کې پوښتنې کېږي، په خارونو کې له خلکو نه معلومات راغونډېږي، او اطراف ته تګ ډېر مشکل دی. یعنی په ډېرو سیمو کې هېڅ امکان نه لري.
شنواله سبیا وروسته پوښتنه مخکې لدی چې ولاړ شي د ولایتي شوراګانو او ولسمشتۍ د انتخاباتو په اړه هغه اندېښنې چې د ایشیا فاونډیشن په راپور کې اشاره ورته شوی، دا څومره فکر کوي چې د انتخاباتو د برخلیک لپاره به مهم وي او څومره به دقیق وي؟
یو شی باید وایم چې تیرو پارلماني انتخاباتو کې خلک په ټاکنو باندې ډېر بې باور شو. ټاکنې یو خپل ماهیت او ارزښت خلکو ته د خلکو په ذهنونو کې لاس ورکړ، او خلک اوس داسې فکر کوي چې ټاکنې رڼې نه دي. د خلکو هغه باور د ټاکنو په روڼتیا باندې کم شوی دی، او دا به د راتلونکو ټاکنو کې یو ډېر بد اغېز وکړي. د خلکو ګډون به پکې ډېر کم وي، او د ټاکنو هغه شفافیت او د ټاکنو عادلانتوب به هم تر پوښتنې لاندې راولي.
د پاچاخان د سولې او کړکېچ حلولو د تحقیقاتي مرکز غړی حسیب الله شینواری و چې له جلال آباد د ټلیفون په کرښه له ازادۍ راډیو سره د ایشیا فاونډیشن د وروستي راپور په موضوع خبرې کولې. ایشیا فاونډیشن په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې له امنیتي پلوه د خلکو اندېښنې زیاتې شوې دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د فواید عامې وزیر وایي چې د راتلونکو 15 لسیزو لپاره د سالنګ د لویې لارې د پراختیا 2 ملي طرحې جوړې کړي. نجیب الله اوژن په راتلونکو 50 کلونو کې د سالنګ د لویې لارې د پراختیا په ملي کانفرنس کې وویل چې په دې طرحو کې یوه هم په سالنګ کې د یو نوي تونل جوړول دي. ولسمشر حمید کرزی هم په دې غونډه کې ګډون کړی و، او د سالنګ د لویې لارې په برخه کې د فواید عامې وزارت لخوا د طرحې د جوړېدو هرکلی وکړ. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو د خبریالې جمیلې ظریف په راپور کې واوري.
د افغانستان د فواید عامې وزیر وایي چې د سالنګ د لویې لارې د پراختیا او رغونې لپاره 6 ملي طرحې جوړې شوې، خو ویني ویل چې کومه یوه به عملي شي. نجیب الله اوژن د پنجشنبې په ورځ د سالنګ د لویې لارې د پراختیا په ملي کانفرنس کې د طرحې تشریح کړې چې د نوي تونل او سړکونو جوړېدل هم پکې شامل دي.
شپږ طرحې مو ارزیابي کړې چې دوه طرحې د کومکي سړکونو او پاتې څلورې د سالنګونو دي. لومړۍ طرحه دا وه چې د سالنګ د تونل لاره لویه کړو. دوهمه طرحه دا وه چې د اوسني تونل تر څنګ بل تونل جوړ کړو. درېمه دا چې د تونل جوړول او شمال ختیځ لور ته د یو سړک جوړول. څلورمه د تونل جوړول او د ګلجباد غرونو لاري د یو نوې سړک جوړول. پنځمه د بامیان او دوشي په لور د یو سړک جوړول، او روستۍ طرحه د تونل د ختیځ لوري جوړول دي.
او شنوویل چې دویم او دریم طرحه په څلورو کلونو کې عملي کېدای شي. د فواید عامې وزیر د سالنګ لارې د پراختیا په ملي کانفرنس کې وویل چې په راتلونکي کې د سړکونو د بیرغونې لپاره هم په یو ستراتیژیک پلان کار کوي. د دې پلان لمخې په افغانستان کې د 3000 کیلومتره سړک جوړول، په نړیواله کچه د لویو لارو پراختیا، او د څه باندې 15000 کیلومتره اوسپنې پټلۍ جوړول شامل دي. ولسمشر حامد کرزی هم په دې غونډه کې د سالنګ د لویو لارې په برخه کې د فواید عامې وزارت لخوا د طرحې جوړولو هرکلی وکړ. ولسمشر کرزی وویل چې کنړیواله ټولنه د سالنګ د لویو لارې د پراختیا په برخه کې مالی مرسته ونه کړي، نو افغانستان به په خپل مالی لګښت جوړ کړي.
بیر اخر مشترک نه مایو کلش د دوی له نظر دوهمه او دریمه طرحه به تر شن کار په دوی دی، او ان جنرال دوی دی، او مسلک دوی دی. هر طرح زمون بزار فائدہ ما اوس بر بت رسین د افغانستان په خیر بودی. قوم د تخنیکی لحاظ هم بیا د ساتنې او مراقبت لحاظ او هم د غیر اقتصادی اثرات له وجې موږ تایلو کو ک خارجی پیسې هم نوی افغانستان په هر صورت دا طرف دی.
په تیرو شاوخوا 12 کلونو کې په افغانستان کې په زرګونو کیلومتره سړکونه جوړ شوي دي چې د چارواکو په وینا ټول 2 میلیارد ډالر پرې لګېدلي دي. د سالنګ لوی لار د هیواد پلازمېنه له شمالي ولایتونو سره نښلوي چې شاوخوا 50 کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوې ده. خو اوس په دې لاره د موټرو تګ راتګ دومره ډېر شوی چې ځینې خلک وایي شمال ته همدا یوه لاره کفایت نه کوي.
د سالنګ د لوی لارې د پراختیا د ملي کانفرنس په اړه راپور مو اوریدم. په همدې کانفرنس کې ولسمشر حامد کرزی پر ځینو خصوصي رسنیو هم انتقاد وکړ چې قصدن غواړي ملي وحدت ته زیان ورسوي. ښاغلی کرزی خبرداری ورکړ چې له هغو رسنیو سره به چې له تعصب څخه کار اخلي او د بهرنیانو د د په وینا د بهرنیانو په غوښتنه کار کوي قانوني چلند وشي. د افغانستان د خبریالانو ټولنه هم د ولسمشر کرزی انتقاد تاییدوي او ټینګار کوي چې اړوندې مؤسسې باید رسنۍ وڅاري او د ملي وحدت ضد خپرونو ته پرې نږدي. قسیم سولمل او په دې اړه تفصیل.
جمهور رئیس احمد کرزی وایي که څه هم ځینې خصوصي رسنۍ ژبني او قومي تعصب ته لمن وهي، خو دا رنګ خپرونې د افغانستان پر ملي وحدت هیڅ ډول منفي تاثیر نه سي کولای. جمهور رئیس احمد کرزی دغه څرګندونې د پنځشنبه په ورځ د راتلونکو 50 کلونو لپاره د سالنګ د لوی لارې د پراختیا په ملي کانفرنس کې وکړې. ښاغلی کرزی که څه هم په خپل خبرو کې د کومې رسنۍ نوم یاد نه کړ، خو ځینې رسنۍ په قومي او ژبني تعصب تورن کړې.
بعضی رسانه های ما، نه همش، بعضی تلویزیون های ما.
دیوی ځینې وختونه یو شمیر رسنۍ ټولې نه، ځینې تلویزیونونه قصدن دا کوشش کوي چې زموږ ملي وحدت تخریب کړي، قومي او ژبني تعصبونو ته لمن ووهي، که څه هم د پر افغان ملت هیڅ تاثیر نه لري. جمهور رئیس کرزی دغه راز وویل، هر هغه رسنۍ چې ژبني او قومي تعصب ته لمن ووهي په ټول شدت به قانون ورباندې عملي سي. نوموړي د خپلو خبرو په دوام وویل، حکومت رسنۍ ته بشپړه خپلواکي ورکړې، خو دا خپلواکي په دې معنی نه ده چې په هیواد کې تعصب ته لمن ووهل سي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خصوصي رسنۍ په وروستیو کې داسې خپرونې کړي چې پکې ځینې قومونو او ژبو ته سپکاوی سوی دی. خو د افغانستان د خبریالانو ټولنه وایي چې خصوصي رسنۍ باید په منظمه توګه وڅارل سي او په خبرونه کې اصلاحات راوستل سي. د یادې ټولنې رئیس عبدالحمید مبارز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
رئیس جمهور انتقادش وارد بود، لیکن موضوعی که ما
د جمهور رئیس انتقاد پر ځای وو، خو کوم ځواب چې موږ لرو دا دی چې هغه دولتي ارګانونه چې د رسنیو د اچارو د تنظیمولو مسؤلیت لري، دوی باید له رسنیو سره مناسبې غونډې ولري، د دوی پروګرامونه په علمي او بې طرفانه توګه ارزیابي کړي، سوله مشروع لارې پکې اصلاحات راشي.
شغل مبارز ویل چې پر قومي او ژبني مسایل باندې باید په علمي بڼه بحث وسي، نه دا چې د خبرو ته په غیر علمي شکل لمن وهل سي. که څه هم په افغانستان کې د بیان ازادي یو لوی لاسته راوړنه بلل کېږي، خو په خاطر دې هم د یو شمېر دینی عالمانو او خلکو لخوا داسې انتقادونه سوي چې ګواکې ځینې رسنۍ د افغانانو د کلتور پر خلاف خبرونې کوي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان په شمال زون کې د امریکا د ملکی چارو جګپوړی مقام وایي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ په فرهنګي اړیکو کې ښهوالی کولی شي د دې دواړو هیوادونو سیاسي او ډیپلوماتیک اړیکو باندې مثبت اغیز ولري. د مقام وای وویل چې په همدې منظور د په مزار شریف کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د پخوانیو سیاسي او فرهنګي اړیکو د عکسونو نندارتون پرانیستی. د موضوع په اړه د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزای له مزار شریفه دا راپور لري.
د افغانستان په شمال کې د امریکا متحده ایالاتو د ملکی چارو جګپوړی چارواکی پیټر کاستنر وایي که د افغانستان او امریکا ترمنځ فرهنګي روابط پراخ شي، دا مسله کولی شي چې د دې هیوادونو ترمنځ په سیاسي چارو باندې هم مثبت اغیز ولري. په همدې منظور د هیواد په شمال کې د امریکا متحده ایالاتونو قونسلګری د اکسونو یو نندارتون پرانست چې پکې د امیر حبیب الله خان له حکومت څخه پیل د ظاهر شاه تر دولت پورې د امریکا او افغانستان د سیاسي او فرهنګي چارو د اړیکو اکسونه پکې نندارې ته وړاندې شول. پیټر کاستنر ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل، د دې دواړو هیوادونو ترمنځ فرهنګي او سیاسي اړیکې لاوی پړی مخکې موجود ول، او امریکا د افغانستان له نړیوال ملګرو څخه شمیرل کیږي چې د سیاسي اړیکو پراختیا کولای شي د دې هیوادونو پر ډیپلوماټیکو او سیاسي اړیکو هم مثبت اغیز ولري. د سیاست بحث د خلکو بحث دی، د فرهنګ او کلتور بحث هم د خلکو بحث ګرځي، او هر څومره چې موږ خلک سره نږدې کړو په همغه اندازه کولای شو چې خپل سیاسي اړیکې هم پراخې کړو. په همدې اساس موږ غواړو په دا ډول فرهنګي اړیکو د خپل دولتونو ترمنځ سیاسي اړیکې هم ښې کړو. د اکسونو د نندارتون د متحده ایالاتونو د قونسلګرۍ لخوا د ملي ټوکیا د بخ رسنیو د کور په همکارۍ سره په مزار شریف کې جوړ شوی چې د څلورو ورځو لپاره پکې د امریکا او افغانستان د دولتونو د فرهنګي او سیاسي اړیکو تصویرونه پکې نندارې ته ایښودل کیږي. محمد صابر نقشبندی د بلخ ولایت هنرمندانو د ټولنې مشر ازادي راډیو ته وویل،
د حدود تقریبا یک قرن قبل است، یعنی از زمان حبیب الله خان
دی وی پیړی څخه مخ کې عکسونه نندارې ته خودل چوي دي. د امیر حبیب الله خان له حکومت څخه رانیول د ظاهر شاه تر دولت پورې پکې انځورونه شامل دي، او د اسموږ ځوان نسل ته دخی چې د امریکا او افغانستان اړیکه د سپتمبر لای ولسم را پته خو نه دی پایل شوی، بلکې په خوانی اړیکه دي او اسموږ پلرونو درلودې. پدې نندارتون کې لا څلور پنځوس څخه ډېر عکسونه نندارې ته ایښودل شوي چې تر درې نور ورځو به دوام لري، او هدف یې هم د امریکا او افغانستان د دولتونو ترمنځ د موجوده کلکو فرهنګي او سیاسي اړیکو بیانول دي. مجیب حبیبزای، مزار شریف.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي د ملي موزیم د ورکو آثارو د موندلو او هغو ته د نویو ځایونو د جوړولو چارې چټکې کړې دي. د اطلاعاتو او کلتور وزیر نن د دې موزیم د ودانیو د یوې برخې د بشپړېدو په مراسمو کې وویل د ملي موزیم نورې ودانۍ به موجوده موزیم ته څیرمه په اته تجربه ځمکه کې جوړې شي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د ملي موزیم چارواکي وایي چې وروستیو کابو و کلونو کې د دې موزیم 30% ورک شوي تاریخي آثار بیرته هیواد ته راوړل شوي دي. دوی وایي د هیواد په 13 باندې 30 کلنو جنگونو کې د دې موزیم 80% آثار د نړۍ مختلفو هیوادونو ته قاچاق شوي دي. د افغانستان د ملي موزیم رئیس عمر خان مسعودي د پنځشنبه په ورځ د دې موزیم د نوو ودانیو د یوې برخې د بشپړېدو په مراسمو کې هیله وښوده چې یونسکو او د اروپایي هیوادونو په لټون کې ادارې دي د افغانستان د ورکو تاریخي آثار مندلو ته هڅې پراخې کړي.
دوه زره قلمه چې د ډېر زرو پرچو نه زیاتې پروسه شامل دي. ډیټابیس شوي دي. امید تر 2015 کال پورې دا ډیټابیس ډیجیټلایز شي، تکمیل شي. تقریبا د 2001 کال نه راپدې خو موږ د 9000 نه زیات آثار د بهرنیو هیوادونو رازدانه کړي دي، لکه انګلستان، دنمارک، سویټزرلاین، ناروې، جرمني، فرانسې، امریکا نه بیرته ګرځول شي.
دا موزیم د شاه امان الله خان په وخت کې جوړ شوی دی. په جوړې غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر سید مخدوم رهین وویل اعلان لري چې وسنی موزیم ته څیرمه په اته تجربه ځمکه کې د موزیم له معیارونو سره سمې 100 ودانۍ جوړې کړي. د وویل دې ودانیو ته سباندې 2.5 میلیونه ډالر په پام کې نیول شوي چې تر اوسه یوازې 8 میلیونه ترلاسه شوي دي.
در 11 سال گذشته ما کوشش کردیم که موزیم ملی امارتش احیا شود.
دوبل په یولسو کلونو که موحسه کړی چې د ملی موزیم ودانه ورغول شي. د دې د جوړولو طرح له نړیوالو معیارونو سره سم ترتیب شوی او سباندې 2.5 میلیونه ډالر لګښت غواړي. تر اوسه د امریکا متحده ایالاتو 15 میلیونه، د اطلاعاتو او کلتور وزارت 2 میلیونه او د قانون وزارت 1 میلیون ډالر مرسته کړې ده. هیله ده نړیواله ټولنه په دې برخه کې مرستې وکړي سو دا ودانۍ تیار شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر د دې ایالت په پارلمان کې د حکمو ګوندونو استازي او د ایالت ولایتي کابینه غړو نن په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان د ودانۍ مخې ته اعتراضي غونډه وکړه. د دې غونډې هدف په پاکستان کې د مشکوکو بي پيلوټه الوتکو د حملو په وړاندې اعتراض و. فرشته جلالزی په دې اړه نور حال لري.
نن د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او د ایالتي کابینه وزیرانو په پاکستان کې پر مرکزی حکومت راغ وکړ چې په قبایلو کې د امریکا د مشکوکو بي پلوټ الوتکو د حملو مخنیوي وکړي. دوی نن په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکزی پارلمان د ودانۍ په وړاندې اعتراضي غونډه درلوده. اعتراض کوونکو د پاکستان له مرکزی حکومت وغوښتل چې د بي پلوټ الوتکو د حملو د مخنیوي لپاره دي د امریکا پر حکومت فشارونه راولي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت حاکمو ګوندونو تحریک انصاف پاکستان او جماعت اسلامي دواړه د نومبر په میاشت که پریکړه وکړه چې د امریکا پر حکومت د فشار راوستلو په خاطر به د ناتو د اکمالاتو لاري بندې کړي. په خیبر کې د ناتو د اکمالاتو دوی عمده لاري تیریږي. د تیرو دوه اونیو راهیسې پر دغه لار تلونکي موټر په شدت تلاش کیږي او حتی نړیوال خبري اژانسونه وایي هغه ډرایوران چې د ناتو موټر چلوي د تهدید سره مخامخ دي. خو په خیبر پښتونخوا کې د اپوزیسیون یو شمېر ګوندونو نن ویلي چې په اسلام آباد کې دغه اعتراض یو سیاسي ډرامه ده او د ایالتي حکومت غواړي چې په دې ډول خپلې ناکامۍ د خلکو څخه پټکړي او د خلکو پام بلې خواته واړوي. د عوامي نشل پارټي غړي سردار حسین بابک نن ازادي راډیو ته وویل چې د تحریک انصاف ګوند د خلکو د ذهنیت تمون حرف کولو په خاطر دا کار کوي.
د دې سمه اجلاس ټول هغه وړي او ستري چې اسلام آباد ته یو ډېر ډرامې جوړ کړې ده. خلک جذباتي کراولي یا هغه شیدونه چې دي هغه اکسپلایټ کوي. دا د دې نه دا خو د ماشومانو کار دی چې پر اوږونو باندې کله میاشتې د حکومت هم دی او دې قوم ته دا ښایي چې لکه وزه په حکومت کې نیم زه په اپوزیشن کې یم. په کار دا وه چې دا خو ډېر پسندیده کړی سره په سفارتي توګه باندې مرکزي حکومت سره دې کینی مطلب دا چې سطح پوزاد د دوی چې په سفارتي توګه باندې په یو مهذبه طریقه باندې دا هغه مسلې چې کوم دی هغه حل لاوځي.
د پاکستان د پیپلز پارټي استازي یاسمین نګهت وايي په خیبر پښتونخوا کې د میشتو پښتنو عمده عاید د ترانسپورت په برخه کې د کاروبار د لارې څخه تامینېږي نو داسې د خلکو ستونزې لا زیاتېدلی شي.
نو دلته خو زمونږ د پښتنو چې دی نو دو بزنس دی یو ټریډ دی یو ترانسپورت دی چې دام بند شي نو بس زما په خیال عمران خان له منډیټ دی د پاره خلکو ورکړی دی. عمران خان په دې منډیټ باندې
چا راوسته دی چې ته د خیبر پښتونخوا خلک مخکې هم چې دی نو هغه په مشکلاتو کې دي نو چې ته ورته نور مشکلات پیدا کړه.
د خیبر پښتونخوا د ایالتي کابینې د تعلیم وزیر او د تحریک انصاف پاکستان ګوند غړي محمد عاطف ازادي راډیو ته ویلي چې دوی به د خپل موقف څخه نه تیریږي.
قدر من اوریدونکو له دې راپور سره د نن ماخام د دې خبری مجلې پای ته ورسیدو خو یو بل نیم ساعته خبری مجله هم د نن ورځې د خبرونو تر پای لرو چې زرغونه منګلې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راغله. زرغونه جانه